نورو هیوادونو چې د دې سازمان غړي نه دي ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا موافقه هم شامله ده. روسیه د اوپک سازمان غړې نه ده، خو له دغه سازمان سره د 2014 کال تر اقتصادي بحران وروسته د تیلو د تولید او د تیلو د بیو په ساتلو کې نږدې همکاري کړې وه. هغه مهال اقتصادي بحران د روسیې او سعودي عربستان دواړو اقتصادونه ځپلي وو. ولسمشر پوتین ویلي له سعودي عربستان سره دوستانه اړیکو او دوه اړخیزو ګټو ته د پام وړ اهمیت ورکوي. د سعودي 83 کلن پاچا سلمان د روسیې ولسمشر ته ویلي چې ریاض له مسکو سره په هر هغه برخه کې کار کول غواړي چې کولی سي امنیت، ثبات او سوله راولي، له توندلارۍ او تروریزم سره مبارزه وکړي او اقتصادي وده لا پراخه کړي. ولسمشر پوتین دغه ورځ د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان سره د لیدو پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د سیمې د سولې او ثبات ته پیاوړتیا او د نړۍ په سطحه د تیلو د وضعیت د باثباته کولو په معنا ده. د له 2005 کال راهیسې ریاست د روسیې د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال کېږي چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو لویو تاسیساتو د تیرې میاشتې د بریدونو له کبله په خلیج سیمه کې تشنج ډېر سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو ایران په هغه برید کې په لاس لرلو تورن کړ، خو ایران دا تورنه ردوي. د عربستان پاچا سلمان په 2015 کال کې روسیې ته سفر کړی و. د روسیې ولسمشر په پام کې لري تر سعودي وروسته د اکتوبر پر 15 عربي متحده اماراتو ته هم سفر وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستلیخ دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی.
په هنر جاج کې ل څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج خلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړی بیا دانی خونی غد فلسفي سره وتړل.
په ځر پانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جړا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کوو چې ستاد لوري سوال را.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ 2 عنوانه بیلابیل کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ کړل. دا کتابونه چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو چاپ شوي د خپلواکۍ د سلمي کالیزي په ویاړ د چاپ په ګاڼه وپسولل شول. که څه هم په تیر کې د ماشوم ادبیاتو لپاره څه ناڅه کار شوی، خو په دې وروستیو کې د ماشوم ادب لپاره شعوري هڅې لا زیاتې شوې دي. د ماشوم د ادبیاتو د برخې غنی کېدل مقتدا ډاډ راکوي چې د ماشومانو فکری لوری به مثبت خواته روان وي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د ماشوم ادب څېړنې لپاره په تیوریکي برخه کې لا ډېرې هڅې وشي، او که چیرې دا کار وشي نو لری نه ده چې د ماشوم ادبیات به لا غښتلي او کره شي. په همدې هیله نن خبرونه پیلو، او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معین فاضل سنچارکي، د دولتي او خصوصي رسنیزو بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او دغه راز د یو شمېر بهرنیو میلمنو په ګډون د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړه شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عین الدین بهادری د دې کمیسیون د جوړولو، کړنو او فعالیتونو د اړتیا په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده یې کړه چې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د افغانستان افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واسطه توشي شو. بهادری وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د محتوا له نظره په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی او په دې برخه کې یې د یو شمېر جګپوړو دولتي مسؤلینو څخه مننه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنچارکی په خپلو خبرو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې له امله رسنیزو کارکوونکو او د هیواد خلکو ته مبارکي وویل او زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې د ملي والی حکومت په دوران کې اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره د مناسبو زمینو او امکاناتو د برابرولو، د خبریالانو د حقونو د دفاع، د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي د تفسیر لپاره د ټولو لازمو زمینو د برابرولو په لار کې ډېر مهم او اساسی ګامونه اخیستل شوی دی. په بامیانو کې د نړۍ د فرهنګي میراثونو ساحې تیرونی په یو عمومي اشر کې له کثافاتو څخه پاکې شوې. دا اشر د افغانستان لپاره د کار او توسعې د موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رضاکار ځوانانو په همکارۍ د بودا په ساحه کې ترسره شو. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر سید احمد حسین احمدپور چې په دې اشر کې ګډون کړی وویل اشر خپل یو ډلهیز پیغام دی او سیلانیانو او د بامیانو خلکو ته دا پیغام رسوي چې د فرهنګي میراثونو د ساحو ساتنه او پاک ول نه یوازې د بامیانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست، سیمه ایز حکومت او د اړوندو بنسټونو مسولیت دی، بلکې ټول افغان وګړي او سیلانیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او پاکولو په وړاندې مسولیت لري. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ د هغو 2 کتابونو مخکتنه وکړه چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلامي کلیزې په مناسبت چاپ کړي وو. د کتابونو د مخکتنې غونډه چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي په تالار کې جوړه شوې وه، د بنسټ د غړو او د چاپ شویو کتابونو د لیکوالو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او ماشومانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې د پیل وینا د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مشرې نعیمی غنی وکړه. هغې وویل چې د کتابونو د چاپ په پروسه کې د ماشوم لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي.
هغه لیکوال چې نوی کار کوي، هغه ماشومان چې لیکوالي کوي، دغوی کتابونه په دې رد نه شي چې دا د ماشومانو کتابونه دي او یا محتوا یې ضعیفه ده. باید هغوی ته واک ورکړل شي او وخت ورکړل شي چې دوی خپل فکر ولیکي او هغه چاپ ته ورسیږي. بنیاد یو داسې رول ولوباوه چې موږ له لیکوالو څخه کتابونه واخیستل، محترمو رسامانو دوی ته مو کتابونه وسپارل، دوی رسامي کړل او ډیزاین یې کړل، بیرته هغه چاپ ته موږ وسپارل. یعنی بنیاد دلته پکې کومه مالی ګټه نه درلوده، یوازې موږ هغه ارتباطی پول و چې د کتابونو مو تر چاپ پورې ورسول.
د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکولی هم د مخکتنې په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل که ماشومانو ته کتابونه لیکل کېږي، هغوی انګیري چې عزت یې کېږي، ځکه نو وروسته د دې عزت ځواب په مینه ورکوي.
دا د نوي کلچر او د نوي دنیا او د نوي ادبیاتو یو خصوصیت دا دی چې ماشوم ته پکې ځای ورکړی دی. یوازې د غټانو لپاره ادبیات نه دي، بلکې د ماشومانو لپاره هم ادبیات دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم زمونږ د ادبیاتو دا برخه ډېره خواره وه او دغه شانتي بنسټونه لکه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو ملي بنسټ، دغه شانتي بنسټونه زمونږ دغه مشکل هوارولی شي. په کار د چې موږ استاد سي د ماشومانو احترام وکړو او دغه شانتي د ماشومانو لپاره خپل ادبیاتو ولرو. او زه فکر کوم چې یو د ماشوم سره د ماشوم په سطح باندې د ماشوم د ادبیاتو د ایجاد یو ټول نه لوی پیغام دا دی چې هغه انګیری چې زما خلک عزت کوي، زما لپاره کتاب لیکي او په کار دی چې زه د دې عزت جواب په ډیره مینه باندې ورکوم.
ساجده نوري هغه 14 ماشومه ده چې د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ لخوا کتاب چاپ شوی وو. ساجده چې پخوا شاعري کوله، اوس یې د کیسو لیکلو ته مخه کړې. هغه د خپل کتاب په اړه وایي:
لومړی ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې وخت نو زه ډیر خوشاله شوم او ما د تصمیم ونیو چې په آینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم. قصه کتاب د ماشومانو لپاره د یو والی د په اړه کې دی چې لوبې هم کې باید او درس هم وایي. اوس فلن ما د کسی نور هم لیکلی یو مهربانه توتی او بل خیر انجلی د
پاتیرو څو کلونو کې که څه هم یو شمېر بنسټونو ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي، خو لا هم ډیرو ماشومانو ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مرستیال ګل بلوڅ وایي دوی هڅه کوي دا کتابونه چې په مختلفو ژبو چاپ شوي د هیواد هغو سیمو ته ورسوي چې دا ژبې پکې ویل کېږي.
یو ماشوم په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز او یو بل ماشوم په نورستان کې او یو بل ماشوم په سریپول ولایت کې په خپل مورنی ژبه کتاب وغواړي، آیا دا کتاب افغانستان کې پیدا کولی شي؟ هیڅکله نه. زه خپل نورستان تم تللی یم، شبرغان، فاریاب، سریپول او نیمروز، هلمند تم تللی یم. ما چې د دغو ماشومانو ژوند حالات لیدلی زه فکر کوم چې هیڅکله هغه څه چې موږ یې تصور کوو هغسې نه ده. په هغه سیمه کې د ماشومانو د کتابونو ور هاخوا د لویانو لپاره همدغه کتابونه نشته د دوی د ژبې لپاره. نو په همدغه اساس چې کله زموږ مجلس و دو دېرش کتابه مو چاپوله، موږ پریکړه وکړله چې په دې کې به پښتو ژبې، نورستاني ژبې، بلوچي ژبې او ازبکي ژبې لپاره هم کتابونه چاپ کړو چې دا مخکې ډیر کم سوی وو او دا د لومړي ځل لپاره د دغه بنسټ نوښت و. زموږ پلان برنامه هم دا ده چې دغه کتابونه ډیر ژر د هغوی په سیمه کې وویشو.
موږ هر ورځ لیک کوو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي، ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې فرشته مرسل یې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهدو په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي او له همدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي،
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه وو لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوی و، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړل. تصویري څه معنی؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه وکړل، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکل و چې د هر شی لپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومری لیک رامنځته هغه، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت لمخي په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او کچیر لیک ونه وسی خای ژبه د مرګ لک وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توک دی او هغه د افهام او تفهیم توک دی او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیری دون کی دا مثلا وینا دا خبری کی آغا بالاخره دمنځ زی مگر لیک دس یو شی دی چې آغا پاتی کی په آثار پاتی کی او د لیک په واسطه هم دغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي او د لیک په واسطه کولی شي چې علم
د زرغونې په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاط شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قرآن شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی او دا واضح دی. سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق خو شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لی تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بیا دی هر څوک یې ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهی راتک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوک باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوک باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اصل لرم یا دونه حیوانات را سره دي د الته محاسبه کول. بیا په مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی با د اغه اډوک اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه سکه وګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتره ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته خپل تمرین د لحاظ
دی. غلې الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیل دی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلوېښت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطاط سړی یم، خط او خطاطۍ زموږ د فرهنګ یوه څیره ده. موږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یوه اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوع خط معمول و لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپگ نوه خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا و بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیده. زمون پا طولانه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندې خط ولیکو چې قرآن کریم د نسخ په خط کې لیکل شوی دی چې د لوستلو په وخت کې آسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه کې د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې پښتو ژبه د لیک دود سبکونه لري به ژبه څخه راغلی دی.
د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکترانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به یې خپله ځواب کړي، او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکترانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکترانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډېر نوټونه لیکل، او دا نوټونه به ډېر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکا، مثلا نسخه لیکا، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډېر داسې کسان چې ډېر ښکلي لیکونه لري، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشینی لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې وړي لکه د ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي، هغه کسانو لیکونه ډیر خي، او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرج.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط به دونه بند نه، خو بیا هم کله چې زما اصلوم دا غیر نه را پدې، خو زه اوس فکر کوم چې لیک به په بدلون راغلی، ما به مخففات شروع کړی، خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نورو ډاکټرانو نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم، سره دې چې زه درملو سره آشنا یم، مسلکي کسم یم، خو زه په درملو نه پیږم. بیا له نارو نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، زه درمل له مخې وپوهیږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پیږم. خسته لیک هغه ده چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه به مراعات شي او لستلو وړي. بیا لیکنې هم ځانته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره، مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسي چې شکست لیکونه، ځینې داسي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپی.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پښتنه داده چې موږ تاسو خو شاعري یا هنر په عموم کې دا چې تصویرو په بیلابیل خواوي تصویرو یو نوې بحث چې اوس په ادبیاتو کې دغه د یوشتمې پیړۍ په وایلو کې دا راپیدا شوی، دا د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اوریدونکو ته دا تشریح کړي، اصلا انفرادیت څه شی دی؟
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي، یو مغالطه ونه شي ډیر زله د فکر کیږي چې انفرادیت دا سب دی، په ټوله معنا یې جلا کول یې نشو چې وایي، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېزل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځانته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې وراچې ځان جوړولی شي. عیني مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل بڼه چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته راواړه، بیا دا نیخ په نیغه د فلسفې سره وتړل شي، په دې کې هیڅ شک نشته. د خودي بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه ده چې دا خودي په فلسفه کې ډیر تړل شوی دی، او ته چې هر مسله څېړي د فلسفې د زاویې نه به څېړي، خو په انفرادیت کې چې دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیل معنی ده خو باس هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځي. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی که موږ انفرادیت څېړو، یعنی کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح؟
لکه مخکې ما ویل که چیرته ته د خدای په معنی راخلی هلته د فلسفې بحث ورسره ونه،
یعنی فلسفي افکار باید مطالعه
غوښتل شو. که کله د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایګو د دې اړخ څېړي، بیا لار هماغه ده خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زده کې انسان ځان در پیژني، په زده کې انسان هنر در پیژني، خو د خپل اړخ یې در پیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې در پیژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روان پوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو. اړیکې شته خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تاته دا خودي در وختلې ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودی ډیر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپی افکارو، په دې کې ډیر ځله خبره نه کېدل، تا خپل خبره سپینه نشو کولای. یا طالبانیزم نظام ته چراشی التم هم دغه سی مسله و. ولی من مثلا د پدری کې پسا طالبانی چی ورته وای، د دین وروسته من دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو، الته یو ولادت داده چې ته خبره کوي، طالب تنیخ پنیغه خبره نشي کولای، ځکه الته د دوری نه ډاریږي، الته د امر بن معروف او نهی عن المنکر نه ډاریږي، الته نور قصه دي. تام دغه خبره په هنر کې دومره راون غاړي چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلای. دا سمفونی چې تشکیلیږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بل اخوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کیږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کیږي. یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سبت نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکی بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکی بغاوت کړي، هغه ځان ته یو نوی لاره پیدا کړي.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو ګورئ دولت لوانه، یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تاسو ویل شي. خو کله چې د ژوند تلولې، دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلې، دای په یو مکتب پورې تړلې چې هغه روحاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغه سي چوکاټونو ته ډیر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډیر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شه؟ روخان ته ته وایي چې ته به دا و مقامونه تعقیبای او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لارم تعقیبای. کله چې دا دوه شیان ته ته درکل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشی سر مقاله لیکوالی. فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه. ستا فکر منحصر شو، ستا فکر وتړل شو، ستا فکر غزونه ونه کړي. یا مثلا ژورنالیست ناسته تا نه پوښتنه کوي، ګوشکی ورته غوکیخه، د خپل فکر تا سره نشي شریکول، د ماشین حیثیت لري. خو کتا ته کله کرخه استل کیږي چې دغه کرخه پوره تلای شي، الفاظ دیم ستاوی، خوله دیم ستاوی، فکر دیم ستاوی، ته په دې کې خپل ځانګړنه را برسېره کولای شي. هغه پټ هنر چې پتا کې ده دارا پورته کیږي، را برسېره کیږي. په انفرادیت کې لنی کوم رغم دغه سی بحث.
هر شاعر منفرد شاعر کیدې شي کنه؟
ولې نشو کیدې؟ دا د هر شاعر ځانګړنه ده، دا د هر شاعر حق ده. او هم دغه علت ده چې دا دای چې خپل هغه خپل خودی ځان کې راسپړي د په ځان پورې تړلې وي د ځان تړخ د ټولنې د خیر د خیرازۍ لامل وګڼي په دې کې شرط نشته چې ده دی هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي
د انفرادیت د تومنې هغه پیاوړي کېدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي سیاسي واقع دا تاثیرات شته
لکه مخکې ما وویل ګورئ د انفرادیت وده چې ده دا د پراخو ټولن په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی ته مجبور یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي منحصر په تا پورې وي که دا دې منحصر د فردیت نه دی ویسته پراخه دي که په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کې څونه ډک وي نو هغه ته انفرادیت زیات دی
دقیقا راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو شیدا ولې اوچت سړی دی خوشحال بابا ولې غټ سړی دی ولې امپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډېر خوښیږي ته فکر نه کوي چې کله مونږ د خوشحال بحث کوو د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نهضت ته راځو یا د هغې نه راروس ته راځو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې مونږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو آیا په اوس وخت کې مونږ شاعران لږ لرو دغه ټول زیات دي علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کې د ټولنې دپاره راټیټ شوې ته مقطعي شاعر پاتې شو لنډمهاله پاتې شو اجمل خټک بابا چې کله باس کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي د دې یو ډېره جالب خاطره ده دی زه چې کله افغانستان ته رالم په اریانا هوټل کې اوسېدم ارواښه عبدالفتح صاحب راغې ما ته کېناستو خبرې م سره کولې ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالې اوس به دروند شي نو زه خوشحاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی الفت راته ویلې سپوږمۍ ته رالې دروند شي زه پرې نه پوهېږم اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شوی یم خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوی یم ته ورپسې بدې ردی وایي ستا لارویان یې ورپسې بدې ردی وایي ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو لپاره ځان ستړی کړې خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی ادب د ټولنې دپاره دی خو کومه ټولنه دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ زنده وشي
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اورو د زرپانی د دغه پانی لنډ کیسه سوال نومیږي چې نوریه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانه سوال لمر با لا نه و راختلې د ښار شپنې خاموشي او ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرونو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښې ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې کله یې سترګې پټې او کله وغړېږي هغې په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود یو خوا بل خوا یې ترو ترور وکتل څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې آسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوېستې ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي لراجگی دو سرسم یه لخلی دمور کلمه را ووتا. خزی خپل دواره لاسونه دماشوم دملا لانده کرل. هغه یه را پورته کرد. ده غسترگی کل کرد. هغه یه پخپل غیگه که واچاو. ده غسری پخپل دوارو لاسونه که زن تمخام خونی و. ماشوم پواره جبه لمور نه. دروغی گختنه وکره. خزی پغریو نیولی انداز خپل ماشوم سره. پا ماشومانه جبه. تو خبری وکړی د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی وو د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تندي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول ژر یې په خپلې غېږ کې یا سرته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پریوتی هغه د خپلې مور مخ ته وکتل یوه ښه شیبه ځیر و بیا یې په وړه ژبه وویل مورې ما ته ډوډۍ مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه ښه سلګۍ یې وکړې له ځایه پورته شوه یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانه یې نور هم وکتل خو له بېلې دی چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په رازوړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه و د ورځې 9 بجې به وې ټول مارکیټ یې له پښو وبیست خو د هیڅ کوم ناترس زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده په ژړغوني غږ یې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړئ دوکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې مینې بیا خپل خبره تکرار کړه دوکاندار ورته وکتل په مهربانه انداز یې وویل د سهار چای دې نه دی څکلی مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو نه مو دی څکلی دوکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دوکان ته ننوت د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ دوکاندار بیرته له دوکانه راووت دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه او سی چیره کټ مټ یو وحشی حیوان ته ورته وه مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل په خپل مخ یې لاس را کش کړ او ویې ویل راځه دننه دوکان ته راشه زه به هم څه درکړم خو ته به هم څه راکړې کنه
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلې او یو شمېر نظمونه هم لیکلې دي د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم او
ورېښمین خیال
دیر ٹک شوی اس دیر ٹک شوی ما اس میں پہ ہچا زڑگے نخوگی گی اس دہچا نمرور نئے ما اس دیر ٹک شوی ما مخکب ما جڑل خفا باو ما پنه خبره چې غصه وو ما ماته بپلار یادې دو مور یادې دا ماته بپلار یادې دو مور یادې دا بس لوی واړه به مې د کور یادې دا ما ته بخویندو ویل خان ته په خار کې سکی ما بخاندل زب مسکی شم چې پیسې ګټم ستاسو ودونو لغم کوم او لاس او خپی وهم اوس خفه کیږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی لگ لگ ٹک شوی وم خو پته نشته چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ کله به یې خپل کړم زه کله به یې ښکل کړم زه کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه بلا موده کیږي چې دغه پټ پټوڼی جوړ دی خو زه ډیر ټیک شوی یم مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغه نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغه هم جڑا راغ لاو هم پزڑ کے میں دا خیال راغه ستانه میں سوال کو چ استاد لوری سوال را آیا تو اس هم زان ل زڑ خوری وخش پہ تیروی آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی یو دا بی دادانه لرې ما بلخوا یاران رانه پردي پردي دي خویندې ورونه ځان ځاني خوښوي د وطن هر غریب خاني خوښوي نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي کم به مې نم نشي څه چې لیکم نشي خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله بے وفا تنا بے پروا دیکھڑوا چی پخندا شم پا جڑا دیکھڑوا زما تیارا کوٹا زما خوخدا ستا چی سخوخ دی اغستا خوخدا سوک را نمڑشو چا زپر خودا سوک رانا مڑشو چا زپ رے خو دما چالک گل کتاب کے خو دما چارا تو خاندل چا ما پورے خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دغ ٹپا ما اکڑلا ہس سوک دچا دغم نمری ہس سوک دچا دغم نمری شیری نا یار چا
ظالم یار پ مازڑا سیزا مخل مارا چن دی وینم زما دزڑ ہغ زاڑ زخمنا تاز شیوینی شی چی و دی وینم حقا چی خلقو بوی نارگی گی خبریات حقا سڑے روخ شو استا پنو مورے دو نا بگنی گی پتا میل ستا لیوانے روخ شو سنگ سابر سمرو خیارو زپو خیارو سترگو نتیر وطم دی حادثی تا فکر وڑے یمان بیو سادہ نظر پچ تیر وطم حغ زخم چی پکم زخم کی